د امریکا غا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، زه وحید فیضیم د ځانګړي مرکې دی بحث ته په خیر اغلاس. په دې بحث کې له ما سره د کډوال د حقونو فعال منزه کاکړ میرمنه ده چې ورته خیر اغلاس وایم. میرمن کاکړ په خیر اغلی.
ډیره مننه
مېرمن کاکړ. داسې ګونګسي دي چې ویل کېږي له ویدمي وروسته د پاکستان حکومت یا پاکستاني چارواکو پام کې لري چې د دویم ځل لپاره افغانان له خپل هیواد وباسي. په دې کې راجستر شوي افغانان شامل دي یا هغه کسان چې په ناقانونه توګه هلته اوسېږي شامل دي، یا په مجموع کې څوک په کې دي چې غواړي له خپل هیواد وباسي؟
په 16 مارچ باندې دلته په پاکستان کې د پاکستان چې کوم فیډرل ګورنمنټ دی هغوی دلته چې کوم صوبایي حکومتونه دي د دوی سره د دوی یو میټینګ شوی دی. په دې کې دوی دغه پریکړه کړې ده او صوبایي حکومتونو ته دغه امر شوی دی چې د 15 اپریل څخه به په پاکستان کې میشت چې کوم افغان کډوال دي دغه به په زوره په جبري توګه هغه افغان کډوال خاصه توګه کوم چې ان ډاکومېنټډ دي او کوم چې ای سی سی کارډ لري دا به په جبري توګه وباسل کړي. دلته چې کوم افغان میشت افغانان چې چلته میشت دي هغه لکه افغان کیم شو یا نور داسې ځایونه چې افغانان پکې په زیات تعداد پکې میشت دي هلته اوس هم مطلب اعلانونه روان دي، پولیس هلته ورځي او هغوی ته وایي چې تر 15 اپریل پورې تاسو دغه ځایونه پرېږدئ، واپس والنټیرلی لاړ شي. که تر 15 اپریل تاسو نه لاړاستئ نو مونږ به حکومت مونږ ته دا واک اختیار راکړی دی چې مونږ به تاسو په جبري توګه او په زور باندې د دې ځینه ریپورټ کوو.
مېرمن کاکر، دغه اقدام کوشي یا دا کار کوشي څومره جدي یا د اندېښنې وړ مسله ده؟
که چیرې دغه باندې عمل وسوي، ځکه چې پیز ون چې کله وو نو هغه چې کومه فیصله وه هغه یو کیر ټیکر ګورنمنټ کړې وه، ان الیکټډ ګورنمنټ کړې وه، او دغه یو جمهوري حکومت دی او دوی هغه یوه غیر قانوني پریکړه چې کومه تیره شوې وه سمولو پر ځای باندې هغه پلان چې دی چې کوم پیز ون دی هغوی اعلان کړي چې موږ په درې پیزونو کې وباسو دا هغوی هغه پریکړه پر مخ وړي. نو دا د انساني حقوقو لاندې که موږ ګورو که د انټرنیشنل لاز لاندې وګورو نو دا یوه غیر انساني غیر اخلاقي پریکړه د حکومت لخوا شوې ده، او کوم چې به د ډیرو مطلب د ملیون نه زیات افغانانو پر ژوند باندې اثر واچوي، ځکه چې دا مهال په دې پرلین کې د دوی ان ډاکومېنټډ افغانان هم دي. پاکستان کې دا مهال 8 لک چې دي ای سی کارډ هولډر دي، او دا 8 لک ای سی سی کارډ هولډر به د دې پلین لاندې راځي. نو دا مهال افغانستان چې کوم دی هغه د انجونو لپاره د ښځو لپاره یو پرامن ملک نه دی، ځکه چې هلته ښځې جاب ته نشي تللی، انجونه سکول ته نشي تللی. نو په داسې حالت کې به د دوی ژوند ته ډېره زیاته خطر شي. پاکستان ته اخلاقي طور هم دغه فیصله نه ده کول پکار.
نو تاسو د غیر قانوني کډوالو یادونه هم وکړه، که چېرته ځینې کسان چې غیر قانوني هلته اوسېږي فکر نه کوي دی او هیواد دا حق وسی چې کډوال خپل هیواد ته ولېږي؟
یو هیواد بالکل دغه حق لري چې مطلب دی نور کډوال نه کې قبول، خو دا حق دی هلته لري چې دی چې کله کډوال دلته راځي نو دی باید خپل بورډر بند کړي، هلته پخ کېم دی نه کېلا. یو کډوال دوی خپله انکریج کی چې تا راشه په پاکستان کې وو اوسه، لکه د افغان کیمپونو دغه تشیزه اکثر لاړشم نو دلته چې کوم میشت کډوال دي د دوی سره جنرال ضیاء الحق د دور راشن کارډونه دي چې په هغه ټیم کې دوی ته په کلونو راځي د دوی په دروازه باندې به دوی راشن ورکولي، او په ټیم کې به کډوال دې ته سوال انکریج کول به چې تاسو پاکستان ته راشي. کله په ټیم کې کډوال دا هم کولی شي دوی ایران یا نور ملکونو ته تللي، انډیا ته، ځکه پاکستان د افغانستان بارډر د ډېرو ملکونو سره لګېدلی دی. خو په ټیم کې پاکستان دا کډوال ته عبادت اسلام نوم یې هم ورکړی دی، اسلام نوم هم پکې استعمال شو، او دلته چې کوم میشت پاکستانیان دي هغوی ته دغه تبلیغ کړی وو چې تاسو انصار مدینه یاستئ، او دغه خلک چې را روان دي دا د مکې والا دي، دا ډېر په وحشت په دوی باندې روان دي، نو باید مونږ دوی ته ښه راغلاست وویلو. دا افغانان یې ډېر په خوښي راوستلی دي.
تاسو د ادعا پر اساس دی کار کې د پاکستان د هغه وخت د چارواکو ګټه څه وچ تر اوسه پورې دا لړۍ یا سلسله دوام لري؟
پاکستان هميشه د افغان کډوال دي د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړی دي. په پاکستان کې تر اوسه پورې ریفیوجی لا نشته او د دې لا په غیر موجودګي کې پاکستان په مختلفو وختونو کې کله په 2019 کې چې کله عمران خان او هغوی هلته دلته چې کم کډوال دي هغوی ته ویل چې تاسو دلته چې څوک دلته پیدا شوي دي هغوی ته مونږ شناختي کارډونه ورکوو. دا هغه د اختیم د حکومتونو د افغانستان سره تعلقات ښه وو نو هغه دغه پریکړه هم کړې ولا او د دې سره دلته چې پاکستان کې میشت کم پی او آر کارډ ہولډر دي هغوی ته بینک اکاؤنټس خلاص کړل. نو هر حکومت چې د خپلو ګټو سره سمې دغه فیصلې کړې دي. په اخ ټیم کې چې کله روس راغلی وو نو په اخ ټیم کې د پاکستان ضرورت وو چې هلته ځکه چې د دوی چې کم کانټریکټ شوي ول او په دغه لامل د وجې افغانان ته دوی دلته خپل ځای ورکړي په خپل خوښه یې ورکړي او انکرج کړي وو بقاعده دې لپاره.
نو تاسو فکر کوئ چې دا یو سیاسي حرکت وو؟
بالکل دا یو سیاسي حرکت وو او په 2021 کې هم پاکستان خپل بارډر ورته خلاص کړی او پښتون کې بارډر یې بند کړی نه وو او د یونیسیار سي کوم ریپورت دی دوی ته 400,000 افغان کډوال چې کوم د 2021 نه پس راغلي دي هغه دوی ته اپروچ کړی دی خو د 2021 نه پس یونیسیار د پاکستان کې کډوال نه دی ریجستر کړی.
تاسو د 2020 کال وروسته میادونه وکړه چې کله په افغانستان کې د جمهوری نظام سقوط شو نو زګوري کسان افغانستان او تل څو تعداد چالتو ستللی دی څومره پاتې دی په پاکستان کې؟ تاسو د 400,000 کسانو یادونه وکړه.
اوس هم دلته په پاکستان کې تعداد زیات دی په دې کې 10 کسان هم شته چې د درېمې واد لپاره په انتظار دي او دا هغه کیسونه ډېر پر مخ تللي او اکثریت په کلاړو هم بهاري وادونو ته خو دلته دا مهاله په پاکستان کې په لکونو هغه افغانان اوس هم دلته میشتي کم چې د 2021 نه پس راغلي دي.
ته دغه کډوالو وضعیت څنګه تاسو باوریدلی وی چې په خبرونو کې یو شمیر کسان د نامعلومه وسلوال کسان له خوا په نخه کیږي؟ په تازه پیښه کې یو خبريال هم په اسلام آباد کې په نخښه شوه دی دزې ور باندې شوې دي. په مجموع کې تاسو څنګه وینئ د هلته دغه میشتو افغانانو وضعیت؟
دلته چې کوم افغان کډوال وو چې کوم دا وی سره د لوکل کمیونټي چې کوم دلته لوکل خلک دي دا وی سره رویه کې مطلب هیڅ فرق نشته چې څنګه اول دلته افغانانو سیدل عام ځای ولس چې دی او زرون هغه غفراختی د افغانانو لپاره چې کله دا وستلو خبره راځي یا په جبري توګه دوی ریپورت کېدو خبره راځي نو دا کې دا حکومتي فیصلې وي دا هم ولس په دې کې هیڅ کردار نه وي او پاتې شو دا کوم چې واقع شوه دا د دې تروسه شاته چې کوم لامل دی دا تروسه نه دی خودل شوی چې د اټیک چا په کړی دا سیم مطلب دا سیسه واقع زموږ مخې ته دا سیم نه دی راغلی په خاصه تو افغانان پکې ټارګټ شي.
د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره د آشنا ټلویزیون بیلابیل خبرونه کې تازه خبرونه څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
لینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری‌ها و پیام‌های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا،
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی صفی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
دش دقیقه د افغانستان او دنیا په هکله د ونی په مهمو پیښو او راپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د یوولسو بجو نه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسې دا خپرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
مرمن کارکر ما که داست خوب ام شکایت تاسو پسیر د خلکو چې د مهاجرو په برخه کې کار کوي او په خپل هغه کسان چې کډوال دي شکایت درلود چې کومه فیصله چې تیر ځل شو و هغه یو لنډمهاله حکومت و یا نگران حکومت چې دا پرېکړه وکړه چې کډوال ووځي. اوس خو د پاکستان کې د نوي حکومت د جوړېدو څخه وروسته ستاسو د معلوماتو په اساس ولې دا پرېکړه بیا شوې ده چې کډوال باید وویستل شي؟ په داسې وضعیت کې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې افغانستان کې مناسب وضعیت نه دی.
پاکستان تر اوسه چې دوی دا پریکړه ولې کړې ده د دې تر شا وجه یې نه ده ښودلې. چې کله اول ځل دوی دا پریکړه وکړه دوی ویل چې دهشتګردي دلته زیاته شوله یا سټریټ کرایم زیات شو نو د دې د وجې مونږ دا پریکړه کړې ده. او کله بیا ویایي چې په پاکستان کې چې کوم بېروزګاري زیاته شوه نو ځکه مونږ دا پریکړه کړې ده. او کله دا تبلیغ کړي چې عام ځایي چې کوم خلک دي هغوی ته دا ویایي چې ستاسو په وسایلو باندې دی خلکو قبضه کړی ده مونږ دا ستاسو لپاره وباسو چې دا خلک ووځي نو تاسو ته به جابز ملاو شي تاسو ته به هغه ملاو شي تر څو پورې د سټریټ کرایم یا د دهشتګردۍ معامله شوله. نو په پاکستان کې دلته په کراچۍ کې زه وکالت کوم د جولای 2022 نه تر اکتوبر 2023 پورې سلور زر افغان کډوال چې ول د ښځو ماشومان په شمول دلته عدالتونو ته راوړل شوي وو په دوی باندې تور چې کوم وو هغه خالي دا تور وو چې دوی ان ډاکومنټډ دي. په دې کې داسې څه مطلب یو پیسد هم داسې کسان دوی نه راوړل نه داسې اف آی آر دوی رجسٹر کړ چې دا هغه تره غر دي کوم چې مونږ یادول کوم چې زمونږ د ملک هم کې نامني خوروي نو دا مونږ دا افغانان دي او دا مونږ نیولې دي.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې د کډوالو په برخه کې کار کوي یا وکالت کوي، عمده کسان چې تاسو په زندانونو کې لیدلې دي څوک پکې شامل وو او دوی په څه جرم نیول شوي دي؟
دلته چې کوم دا سلور زره افغان کډوال دلته د کراچۍ کې کوم زندانونو ته راوړي ول دا هغه کډوال په دې کې اکثریت هغه اوسې د جمهوریت نه پس دلته راغلي وو د طالبان زره تښتېدلي ول په دې کې اکثریت زنانه او ماشومان یې ولې چې افغانستان ته واپس تګ نه غوښتل. خو دوی چې ما حوالم خبر وکړو چې یو این ایس سی آر د 2020 نه پس دلته په پاکستان کې افغان کډوال چې کوم نوي راغلي هغه نه دی رجسٹر کړی هغه ته خالي یو ټوکن ورکړی چې کوم د یونیسیا لاندې چې کوم پارټنر ارګنایزیشن دی شارپ او دا شارپ په اول ځل انټرویو دی نواخسته دوی ته یو ټوکن ورکړ. خو دا ټوکن به بیا په عدالتونو کې ایسي لیګل ویلیو مطلب بنول چې هغه کډوال ته به سړي لی پورکو مطلب په قانون کې زموږ سره داسې آپشن نه موجود چې هغه کډوال لپاره موږ سره لی پراخسته وو. خو په دې کډوالو باندې خالي تور چې کم لګېدل خالي دا وو چې د دوی سره ډاکومېنټس نشته او دوی به د فورنرز اکټ لاندې راوړي او هغه فورنرز اکټ چې په 1900 شپږ څلوېښت کې جوړ شوی دی او په هغه کې چې دی خالي دا لیکل شوی دی چې هر هغه کس چې په شعوري توګه بارډر کراس کی هغه به لس کاله پورې سزا کېدلی شي او لس کاله لس زره به جرمانه کېدلی شي. په دې ایکټ کې څه داسې نه دي ویل شوي چې که یو کډوال راشي که د ځان د ژغورلو لپاره ستا هېواد ته راشي نو د هغه سره به ته څنګه سلوک کوې، یا یو بیمار کس تا ته راشي نو د هغه سره به ته څنګه. نو پس کې د دې هېڅ وضاحت نشته، بس خالي دا دي چې څوک هم بارډر راکراس کړي هغه ته دا سزا مطلب دلته عدالت دا اختیار لري چې زیات نه زیاته سزا ورکړي.
بهره ده چې دغه قانون چې دی په اصطلاح لري ټولو خلکو ته ابلاغ کړي په دې اړه معلومات ولري چې پوسی اوس مې پوښتنه دا کوله چې اوس هم نیول شوي کسان په پاکستان کې په زندانونو کې شته او تعداد یې څومره دی؟
دلته تر اوسه چې کوم دلته کراچۍ چې کس کوم زندانونه دي په دې کې زیات نه زیات کم تعداد اتیا کسان به وي. خو دا مطلب چې دوی د یو ځای نه او د بل ځای نه رالو تر اوسه پورې چې دوی ته کوم کریک ډاون خبره کوي هغه تر اوسه دوی نه دی شروع کړی او دا هغه طریقه کار یې تر اوسه نه دی واضح کړی چې آیا دوی به دا خلک د 15 اپریل نه پس چینی سي. نو دا به دوی ایف آی آرونه په کټ کې عدالتونو ته بیا وړاندې کوي که د پیز ون په شان به دا خلک ډایرکټ ډیټینشن سینټر ته بیا او دا غزي نه به ډایرکټ دوی افغانستان ته ریپورت کوي. ځکه چې په دې ډیټینشن سینټرز کې یو غیر قانوني یو بل حمله هم ورسره روانه، یو خو دا غیر قانوني پریکړه وه او د دې سره یو غیر قانوني حمل دا وشي د پاکستان د خپل آئین چې کوم دی دا هم خلاف ورزي کېدل. د پاکستان په آئین کې دا موجود دی چار کس په دې خاوره موجود دی هغه ته د ټرایل حق شته او دا حق مونږ کلبشن یادیو ته مور کړی دی. او داسې نور انټرنیشنل کریمینلز په پاکستان کې مداخلت کړی د پاکستان په دننه کارونو کې او خلکو ته هم په خپل دایم لاندې دلته په عدالتونو کې هغه ته د وکیل حق ورکړی و. خو دا کډوال چې کله ډیټینشن سینټر ته یوړل نو هلته نه جرنلسټ تللی شو، نه زه وکیل تللی شو، نه یو این ایس سی آر ته اجازت وو، دلته خالي د حکومت کسان تللی شو. د دې نه علاوه په دا سینټرز کې څه وضعیت ته دوی په کوم حال کې ساتلی دي، آیا چې څومره کسان یې وړي دي هغه ټول انډاکومېنټډ دي. ځکه چې په پیز ون کې دوی چې مونږ ډاکومېنټډ افغانان نه وباسو په ډاکومېنټډ کې بیا پی یو آر کارډ هم راتللی، ای سی سی کارډ هم راتللو او ټوکن هم راتللو. چې کله زموږ ټیم جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار ریفیوجیز کم ٹیم وہ آگا بدل ڈیٹینشن سینٹر باہر موجود ہو نو ال تبیا دا فیملی سکھ دچا بھی زوی راپور تک کڑے ہو دچا بھی خزر راپور تک کڑے ہو دا آگا بدل ڈیٹینشن سینٹر کیو آگا کورنے چی بہو آگا بدل ڈیٹینشن سینٹر نپاس باہر چکم زمان ملگری بناستو آگوی تبرا لول لاغوی نبیم رست وقتلا چی زمان خزر راپور تک کڑے دا نماشون سرا لکا پاس کی کا اخ ټیم کې سم کار نه وی پېښوي. نو په کې د فیملی سپریشن باندې زیات کیسونه شوي ول او خاص کر د زنانې په حق لباندې زنانا چې کم دي او خاص کر سیمون کې افغاني مېرمنې دي هغه چې کله ته بغیر خاوند تر بارډر اولې نو هلته چې کوم په افغانستان کې کوم وضعیت دي نو دوی به خپل ځان تر خپله کوره یا د هغوی کوره تشته هم که نشته. ځکه چې دلته اکثریت کډوال داسې دي چې هغوی په افغانستان کې مځکه نه لري، کور نه لري، هغوی افغانستان نه دی لیدلی.
ستاسو کار چې د یو وکیل په توګه هلته کار کوئ څومره تر اوسه پورې ګټور و؟
د کډوال په حق لباندې ما اول زه یوازې وم، بیا زه نورو ملګرو دا ټیم زموږ په ټیم کې د سلو نه زیات کسان دي چې په پاکستان کې په هر خار کې موجود دي او هغه زموږ سره په دې کې مرسته کوي. په دا ټیم په سپریم کورټ کې موږ دوه پټیشن لګولي دي د کډوالو د کوک لپاره، همدارنګه دلته په سندھ های کورټ کې موږ لګولي دي، په پېښور های کورټ کې زموږ وکیلانو ملګرو چې کوم دي هلته پټیشن لګولي دي. نو قانوني سی کما جنگ دی هغه مونږ روان کړو د دې سره د ایډوکیسی لپاره هم زموږ ملګری وخت نا وخت سی کم انټرنیشنل اداري دی دا وی سره رابطه کوي ځکه چې دا چې کما پریکړه ده په دا د انټرنیشنل لا سی کم دی دا هغه وایلیشن دی کم چې پاکستان ساين کړی دی نو مونږ چې کم هغه ریلیونټ اداري دی هغه ته هم وخت نا وخت لیټر لیکو یا دا وی د خلکو سره ملاقاتونه کوو هغه ته دا شان په ګوته کوو چې په ګراوند باندې سره روان دي
مرمن کاکر اوس په پاکستان کې په مجموع کې څومره افغانان هلته اوسیږي رجسټر شوي څومره دي او غیر رجسټر شوي څومره کسان دي
په پاکستان کې دا مهال اته لکه چې کوم دي هغه ایس سی کارډ هولډر دي بیا لس لکه چې کوم دي دا پی او آر کارډ هولډر دي ان ډاکومېنټډ سي دي دا تر اوسه واځي کړي نه دي چې دا څومره دي دا حکومت کله وی چې دا لس لکه دي کله وی چې دا ولس لکه دي نو دا وی شمیره سي دا غوډي وخت نا وخته بدلوي را بدلوي
مخکې چې ویل کېدل چې تر 2 میلیونه ولته وسیږي دا شمیره راکمه شوې ده
دا ټیم هم چې کوم یو شمیره حکومت یادوي چې دلته اوس هم مطلب 3 میلیون افغانان اوسي
مخکمه پښتنه وکړه چې هغه شمیر کسان چې هلته اوسیږي او غواړي چې دریم هیواد ته لاړ شي دا غو کارونه څنګه روان دي تاسو معلومات څه دي
داسې افغانان هم اکثره زموږ سره په رابطه کې یو داسې په دې کې اکثریت داسې مطلب کورنۍ شته یا انجون شته چې موږ خپله سرپرستي زموږ د کمیټې کوي د دوی چې کوم وضعیت دی ځکه چې دوی په ډېر زیات یخو په ویاره کې دي او بل ډېر زیات په کشمکش کې دي دوی ته پته نشته چې په کوم هیواد ته دوی اپلای کړی ده هغه به دوی ته د چا میډیکل شوی دي د چا تر هغه سټیج هم مخته تللی وي خو دوی اوس هم مطلب کوم اسی کریک داون وي هغه ویاره چې څنګه په دا نور افغانانو وي یا څومره ویاره چې دا غو نیولو ته وي د هومره ویاره دې افغانانو لپاره هم وي ځکه چې پولیس یې کله یو ځل یو کس ونیسي وان ونیسی نو هغه ته بیا دا حق نه ورکوي چې دای دا صفائی وي چې زر درې میواد لپاره دلته ناست یم یا دلته زما الته کیس روان دي او وي بغیر ټرایل چې دی په جبري توګه باندې دوی ریپورت کینو داسې زموږ مخې ته ډېر کیسونه رااله چې کیسونه روان ول او خدای باوجود پولیس یو په زور او په جبري توګه باندې دوی ریپورت کړل
دغه درې هیوادونه چې افغانان غواړي لاړ شي اغیو د کډوالو د حقونو په برخه کې یاد دغه سونځي په برخه کې وسره راوړل شوې ده څه مرسته کولای شي او څه کولای شي چې ترڅو دا سونځي اواري شي
ان دا کم چې دریم ایوادونو ته کوم افغانان دلته په انتظار دي دي چې اکثریت هغه دي چې په افغانستان کې دي ایوادونو سره کار کړی دي نو ردی ایوادونو اخلاقی طور هم دا ذمہواری جوړیږي چې د کډوال زر تر زر ابوزي خو د دې خلکو سره چې کله بیا موږ ملاو شو نو د دوی بیا د بهانه یا ورته ویای وی چې د دوی په کیسونو باندې موږ کار روان کړی زموږ چې کوم ایواد قانون دی نو هغه دومره سخت دی چې موږ مطلب نو شو کولای سی یو دم دا کسان موږ لته بوزو موږ خپل قانون خامخا کولو کوو
سي تاسو لپاره چې د کډوالو د حقونو په برخه کار کوي د کډوالو پر وړاندې تر ټولو جدي اندېښنه یا مشکل څه ده
دا مهال چې دلته په پاکستان کې کوم کډوال دي او چې وستا تیر ورځې زکه په تللی و منو کډوال په دې باندې هم نو خپشي پشپا باندې د کورونو باندې ریټس کړي پولیس ورزي مختلف ایجنسی والا ورزي د دې کورونو سرچ اپریشن کې هغه په دې هم نو خپاغوي کدو په دې باندې تسلی کړي د زمونږ کورونا روزانه سرچ کوي او خالي دې مونږ دلته پری دې په آرام باندې مونږ دلته اوسې الغوارم په افغانستان کې څوک ویلرم نه نو هغه د دې نیولو د وایي د ډېر زیات فکرمن شوی دي چې کی شي او څنګه نه اوس سره خبرې وکړلې خاص کر د ایس سی کارډ هولډر نو هغه به د بلډ پريشر او داسې نور مرزونه چې دي هغه ته سره مخامخ شوی ول او وی چې په کور کې نارینه چې دی هغه وسکه شل شوی سي مطلب مونږ کار ته مزړه نه غواړي نو د 10 ډیر فکری چې کوم هغه دی اندېخني دی دا ورسره وی
صحیح یو پښتنه مې ورسې دا کوله چې د وسنی وضعیت د خکېدو لپاره او د کډوالو د حقونو ورکول لپاره د غیو د ژوند د خکېدو لپاره د حل لارې تاسو څنګه غنئ څه سپارښتنه لرئ؟
ام په پاکستان کې بد کډوال او افغان کډوال دي که دلته نور کډوال دي هلته به د دوی ژوند په سکون شي. دلته پاکستان خپله یو د کډوالو په حق له یو خپل قانون ولري، نو بیا که دلته کم هم کډوال راځي نو هغه به د هغه په مطابق خپل ژوند کوي یا رجسټر کوي به ځان د هغه مطابق. هغه ته به معلوم وي چې زه په دې هېواد کې قانوني یم یا غیر قانوني یم، او که زه غیر قانوني یم نو ماته ما لپاره کمې لیارې دي. دا مهال زموږ سره قانون نشته، نو د دې د وجې سي کېدای شي دوی دا پرېکړه اوس واپس واخلي، نو دا هم ممکنه ده چې درې کاله پس بیا دغه پرېکړه دوی وکړي چې مونږ کډوال وباسو افغان کډوال. نو دا په تېرو کې هم شوي دي، په 2018 کې هم کډوال دغه رنګه په زور وباسل شوي دي، او د دې نه پیله هم د کډوال دلته د افغان کډوالو په هکله باندې داسي پیسې لیږل شوي دي. نو په دې هېواد کې کډوالو د حقوق لپاره چې کومه موږ مبارزه کوو، نو په هغه کې زموږ تر ټولو نه مهمه غوښتنه دا ده چې دلته قانون جوړ شي.
د کډوالو د حقونو فعاله منیزه کاکړ، ډیره زیات مننه چې موږ ته وخت راکړ او د کډوالو د وضعیت په اړه موږ سره معلومات شریک کړل.
ډیره مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خبرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
لینا روزگاه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی صفی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
دش دقیقه د افغانستان او دنیا په هکله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د یوولسو بجو نه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
سپین خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
I'm gonna make you mine.
د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان اقتصادي وضعیت او د نړیوال بانک اندیښنه. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد د انفلاسیون نراوته خو د ناڅرګند او کمزوري وضعیت سره مخ دی. طالبان وی د افغانستان اقتصاد تر پخوا ښه دی. د امریکا په ټاکنیزه سیالیو کې د اقتصاد بحث. د امریکا جمهور رئیس د امریکا اقتصادي او سوداګریزو تګلارو په جوړولو کې مهم رول لري او سکل د جمهوری ریاست په ټاکنیزو سیالیو کې یو ځل بیا اقتصاد یو مهم بحث دی. او په بلوچستان کې د کډوالو د یو پخوانی کمپ وضعیت. په بلوچستان او پښتونخوا کې د افغان کډوالو د پاره د تیرو څلورو لسیزو راهیسې یو شمیر کمپونه جوړ شوي چې ځنې لکه د زیړ کاریز دغه کمپ لا هم د کډوالو د پاره د سرپنا مهم ځای دی.
ستړي مشي نن یکشنبه ده، د ثور د میاشتې دویمه او د اپریل یویشتمه نیټه. د په دې نیم ساعت خپرونه کې د امریکا د کورنی سیاست او د نورو هیوادونو سره د امریکا د حکومتي مرستو په اړه تفصیل لرو، خو د افغانستان ته البته په پیل کې کتنه کوو. هیله ده چې خپرونه درسره وګورئ او واورئ. یوه یادونه به دا وکړم چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت او په پاکستاني امنیتي ځواکونو د وروستیو بریدونو حال به د خپل همکار خدای نور ناصر نه واورو چې لږه شیبه وروسته تاسو نور ناصر صاحب راګرځو. او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د یو ټولمنلي نظام او نورو مسایلو په اړه د طالبانو سره د اسلامي همکاریو د سازمان د پلاوي او د بهر میشتو افغانانو د یو پلاوي د لیدونو کتنو تازه حال د حکمت الله حکمت صاحب ناخلو چې په خبرونه کې براسي. حکمت صاحب، تاسو هم ستړي مشوې، ما سره اوسې د یو راپور وروسته تاسو باندې غږ کوم.
مننه کوم در سماده.
د افغانستان اقتصاد د انفلاسیون نراوته خود ناڅرګند کمزوري وضعیت سره مخ دی. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصادي لرلید تیاره بریخي او لکته لګه تر بل میلادي کال پورې د اقتصادي رکود یا خطر سره مخ دی. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک د تازه راپور ځنی مثبتې موندنې تایید کړې دي، خو د افغانستان د اقتصادي لرلید د ناڅرګندتیا په اړه د نړیوال بانک وړاندوینه رد کړې ده.
په افغانستان کې شاوخوا ټول افغانان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په یو راپور کې د دغه هیواد اقتصادي لرلید تیاره ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي حرکت د 2023 کال څخه تر 2025 کال پورې یو په ټپه ولاړ اقتصاد ترسیموي. نړیوال بانک په دې باور دی چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصادي رکود د لوړو او ژورو څخه تیر شوی او د شپږ ویشت فیصده انفلاسیون شاهد و.
د داخلي ناخالص تولید وده چې د بودیجې څخه بهر د مصرف لپاره د بهرنۍ مالي برابرتیا د کمیدو سره مل وه، د افغانستان د اقتصادي لرلید په تړاو یو تیاره تصویر وړاندې کوي. اټکل کېږي چې په خصوصي برخه کې د جوړښت په تړاو ستونزې او د اړتیا وړ خدمتونو په برخه کې د نړیوال ملاتړ کموالی د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه ونیسي.
طالبان د دغه راپور د مثبت ټکو هرکلی ترڅنګ د افغانستان راتلونکي اقتصاد په اړه د نړیوال بانک لاندېښنو سره همغږي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو سره په مرکه کې په دغه هیواد کې د اقتصادي لرلید ناڅرګندتیا رد کړې ده.
د افغانستان د اقتصاد راتلونکي تیاره ده، دا سمه نه ده. تیر وخت کې تیاره وه چې متاسفانه افغانان د اشغال لاندې راوستل شول، په جګړه کې مصروف شول، فرصتونه یې نه لرل. اوس امنیت دی، ثبات دی او د حکومتي مسؤلینو ترمنځ ژمنتیا شته. دا په دې معنا دی چې روښانه راتلونکي په مخ کې لرو.
د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې د طالبانو اقتصادي سیاست دومره هم د اندېښنې وړ نه دی لکه نړیوال بانک چې وایي، او هر څه دومره هم سم نه دي لکه طالبان چې ښکاره کوي.
انقباسي او انبساطي اقتصادي حالت دا څنګه دي چې په ملک کې دا په کار دی او بیلانس کې وساتل شي. او امارات اسلامی افغانستان په بنسټیز پروژو او مالی سیاستونو باندې تمرکز لري چې ترڅو دا وکول شي ارضي ثبات یا ارضي سیاست تامین کړي.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه په خپل کلنی رپورت کې 2023 کال ننګونو ډک کال بللی او وایي چې د افغانستان اکثره خلک د ورځنیو لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان نه لري او شاوخوا 95 سلنه افغانان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دغه ریپورت کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ترڅنګ بشري حقوقو جنسيتي برابرۍ د قانون حاکمیت او د طالبانو لخوا پر افغان خزو او جنونو لګول شو بندیزونو هم اندېښنه خدل شوې. احسان الله ریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
په یو بل اړخ کې د اسلامي همکاري او نړیوال سازمان د مرستیال او د افغانستان د پاره د امدي سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي په مشه او پلاوي کابل ته ورغله دي او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو چارواکو سره لیدنې کتنې کړې دي او د افغانون جنو یا د خزو د اساسي حقوقو په ورکړې ټینګار کړې ده. په عین حال کې د اروپا مشتو یو پلاوي هم په کابل کې په لیدنو کتنو بوخت او د دې پلاوي یو غړی حکمت الله حکمت صاحب چې موږ په پیل کې معرفي کو نن موږ سره په خبرونه کې دي او نور جزئیات او د خپل لیدونکو کتنو جریان به موږ سره شریک کړي. حکمت صاحب، ستړي مشي پروګرام ته دا د اسلامي همکارۍ د سازمان او ستاسي غوښتنې چې د خزو د تعلیم او کار د اجازه پاړه دي، د طالبانو جواب څه وتر سره پر چتا سور سره د لیدنې کړي څه اطمینان درکو ډاډه درکو کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه آشنا صاحب د دعوت څخه. موږ دغه څورلس کیسز پلاوی چې پر څورلسم د اپریل راغلی د اسلامي امارات د ډیرو مشرانو سره ملیدنه کتنه کړې ده، بحثونه په ډیره وسیع کچه باندې، ولی اصلي او مرکزی موضوع همدغه د نجونو د تحصیل، د تعلیم او تربیه او د راتلونکو لپاره د دوی د لپاره د هغه چاپیریال چې دوی غواړي د هغه جوړولو. د دوه مرستیالانو سره، د رئیس الوزرا، د وټنو وزیرانو سره مو مجلس درلودلې. دا مجلسونه په کاملن د ورورګلوي په فضا کې سوي دي. موږ خپل خبرې دوی ته لسی او بربندې کړې دي.
دوی څه ویل؟ دوی تاسو ته څه ویل؟ حکمت صاحب، دغه چارواکو تاسو ته څه ویل چې منی غوښتنیم کنه، یا څونه وخت کې به ومني، څونه وخت کې به عملی شي؟
په دغه مشرانو کې چې موږ لیدلې دي، یو هم موږ ته درات جواب نه دی ویلی، او دا د اسلامي امارات تلپاتې سیاست نه دی بللی. ولی د اوس لپاره په موقت وخت باندې پر دې باندې کار جریان لري چې په یو معین وخت کې کېدای شي چې دا موضوع حل شي.
دا خو د پیل چې موضوع به بالکل حکمت صاحب دای د پیل نه ویلی دي چې تر یو امرسانی پورې به دا محدودي پر صورت ستاسو د جرګګۍ یو شمیر غړو، یعنی تاسو په خپل په دې جرګګۍ کې وي، په دغه سوشل میډیا ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې دغه ورغلی پلاوی په افغانستان کې په یو ټولمنلي نظام جوړول هم خبري کړې دي. په دې اړه باندې تاسو طالبانو څه ویل چې آیا نظام کې به څه بدلون راوړي د سې چې د ټولو د پاره د منلو وړي؟
کوم وخت چې موږ دغه د لیدنو کتنو لړۍ او فضا ولیدل، نو مو فکر وکولای چې د دې موضوع ترڅنګ د نورو موضوعاتو د پاره هم حوصله ست په مشرتابه کې چې وایي وري په قطعي توګه باندې دا خبره موضوع سره مطرح شوی ده، او دوی د دغه خبري په اړوند باندې قطن د رد نظر نه دی ورکړی، بلکې ویلي دي چې موږ پاسل 15 کال څخه داسي او افغانستان لرو چې مرکزی حاکمیت لري، صلح د امنیت د دې د پاره به کار وسی، د ولسونو رضایت د الهی حکم دی چې د باید امارت اسلامي ولري. زموږ هله دا چې دا پروسه هم د یو ملي ډیالوګ په سلسله باندې وسی، ځکه چې د وسنۍ شرایط سره سم په افغانستان کې هیڅ ستونزه نشته چې نور خلک وپښتل سي، او د اسلامي امارت د طالبانو د تاریخ د مجاهدینو ترڅنګ په نظام او په حکومتداري کې برخه واخلي.
همدا تاسو د غوي د قول نه د امنیت او ثبات خبره کوي. ما همدغه پرون په کابل کې په مثلا یو د شو چې ډېر ملکی کسانو مرګ جوړ لپکې او د داعش ډلې مسولیت اخسته ده. په دې اړه باندې تاسو طالبانو چارواکو ته څه ویل چې څنګه د امنیت ډاډ ورکوي ولسته؟
البته چې موږ تر دغه انفجار وروسته داسې چا سره ملاقات نه دی کړی چې دا موضوع وي. دا موضوع د کابل د امنیت قمانداني د راپور په اساس باندې په یو مرسیدس بنز کې سوی د چاغم شخصي موټر دی، موټروان په شهادت رسیدلی دی، څلور نفر نور زخمیان دي. امنیت خو تعریف تاسو ته معلوم دی، زه د دغه ساحې یو متخصص یم. امنیت باید تاسو د بدخشان څخه تر نورستان د نمروز څخه موږ آشنا صاحب د جمعې ورځ خوست ولاړو د یو ترانه مشر سم ولیدل، د شپې پراتنی بجو مارکات را کړی دي، پر 15 کم یو بجې کابل تر رسیدلې، موټروانی مخبل کول زموږ سره سکیورټی نه ول. زدی ته امنیت وایم، کله کله د ځای شای امنیت خبره کې چې ځای شای امنیت غل درلودل وس الحمدلله اغلب نه
سیدم. حکمت صاحب، زه ستاسو د خبرې په امتداد باندې دا غواړم کوم چې امنیت هم یوازې د ټوپک او بم خبره نه ده. د نړیوال بانک تازه راپور چې ورکړل شوی دی، د کویل چې د افغانستان اقتصادي رکود مخ په زوړ دی، او تر 2015 کال پورې ممکن په همدې بد حالت کې پاتې شي چې تقریبا تقریباً 14 میلیونه خلک د یو وخت ډوډۍ په مشکله پیدا کوي. دا په خپل یو لوی ناامنی ده. په دې اړه باندې څه وی دا څنګه امنیت د یو ملي ثبات په توګه توجیه کوي؟
موږ د دې خبرې جواب د مشرانو څخه اوریدلی دی او خوشبختانه چې تیر ماښام موږ د سکتور خصوصي سره چې په هغه کې درې تنه مهینان هم حضور درلودلی مجلس درلودی درې نیم ساعته په ځینو برخو کې البته چې ډیر پرمختګونه سوي دي. ولی غربت ته 15 کلن ناورین میراث دی چې اسلامي امارات ته ورپاته سوی دی. د دوی هڅې په نړیواله کچه باندې په کور دننه کې ډیر دي. په کور دننه کې مثلا د یوې بیلګې نمونه درته وایم چې دا ستاسو راپور یو څه خوندور شي. د اوسپنې 40 فابریکې دا اوس فعاله دي او د یو نیم کال را په دې خوندې افغانستان د اوسپنې په ارتباط باندې نه دا چې خود کفا دی بلکې هغه وادونه ته اوسپنې لږی چې موږ پرون ځنې خریداري کولې. دا باید په دې معنی دی چې
بله موږ دا راپورونه اخلو چې تر 1.5 میلیارډ پورې په یو قرارداد او 3 میلیارډ په بلم کې غوډیر وضاحت پکې نشته. دا ډیره پښتني دي چې چارواکي ولسته په وضاحت ورکی. پار صورت حکمت الله حکمت سپ تاسو نه ډیره مننه چې په دې سخت وخت کې تاسو مصروف هم وي نا وخت هم مقابل کې زموږ پروګرام کې ګډون
وکړو. ډیره مننه خدای مو عزت وکړو. کور ودان سلامت
شئ. کورم ودان. درنو لیدونکو د ډیورن کرخې ته چیرمه د تیر څو ورځو رئیس پرله پسې په پاکستانی سرحدي ځواکونو خونړۍ حمله شوې دي. بلخوا د افغانستان په خوانیو پوځیانو د پاکستان او ایران د حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې په خپلو هیوادونو کې په خوانی افغان پوځیان افغانستان ته ونه لیږي چې ژوند یې د خطر سره مخ کیږي. په دې دواړو مسایلو په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نه معلومات اخلم. ناصر سیب ستړي مشي پروګرام تاول کدا لیدونکو ته معلومات ورکړي چې په پاکستانی ځواکونو د ورستي بریدونه چیرته شوي او آیا معلومه شوه ده چې چا دا بریدونه کړی دي؟
ډیره مننه آشنا صاحب. دغه په تیرو څلور ورځو کې د پنځشنبې بیا تر پرون ورځې پورې دوه بریدونه سوي دي. یو هم په ډیره اسماعیل دواړه په ډیره اسماعیل خان کې سوي دي. لومړی برید په پنځشنبه باندې د هلته په ځایي چارواکو باندې چې د کسم چارواکي د ګمرک چارواکي وو په هغوی باندې برید سوی وو چې 5 کسان پکې وژل شوي وو. دوه بیا نور په د ګمرک چارواکي پرون په یو وسلوال برید کې وژل شوي. نو ټول 15 واړه چارواکي وژل شوي دي. خو د دغه دواړو بردونو مسولیت تر اوسه پورې کومه وسلواله ډله نه دی خبر کړی. البته که موږ په تیر کې د دغه سیمه نامنۍ ته وګورو او دلته د وسلوالو پیښو ته وګورو نو پاکستانی طالبانو د یو شمیر دغه سی بردونو مسولیت قبول کړی دی. البته دغه دواړو بردونو مسولیت تر اوسه پورې لا هم کومه وسلواله ډله نه دی قبول کړی.
د دویم موضوع کې د افغانستان د پخوانیو امنیتی ځواکونو د ملاتړ یو کمیټه خبر ورکړی چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر پخوانی امنیتی منسوبین د جبري استلو د خطر سره مخ دي. په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ چې په پاکستان او ایران کې به مثلا احتمالا څومره پوځیان پاتې یا اوسي او ولې د استلو اندېښنه ډیره مطرح شوې ده؟
لکه د نورو غنو زرګونو افغانانو په څیر د افغانستان د ملي اردو سرتیری هم په پاکستان کې او هم په ایران غونډي ایران کې دي. او لته ورو دونی مو درو کال راي سي دوی درې مهيواد په تکال دي عمل ته منتظر دي. خو دا غوي ویزه یا هم دا غوي کارونه تر اوسه پورې ځندول سي وي دي او جنې وتلې دي د غوي دواړو یوادونو په ډیرای نور یاده هم ستا اندیشنه دا ده چې یو خو په ایران کې کوم ذکر وکړو حالته تر اوسه ورستي سرشمیرنه کې د افغان کډوالو هم حالته نوم لیکنه ورکړی دا ایرانی چارواکو ته چې پکې د افغانستان ملي اردو سرتیری هم دي. او له دوی سره اندیشنه دا ده چې ګواکې د ایران او طالبانو اړیکې ډېرې ترشي دي او دوی ویره دا لري چې کدلې سي د دوی دغه نمونه یا دغه ادرسونه دوی طالب چارواکو ته ورکړي. هم خدای مکر دی وای چې دوی بیرته له ایران څخه افغانستان ته ولېږدول سي چې وای هلته به بیا ژوند له خطر سره مخامخ وي. همدغه یو مشکل په پاکستان کې د افغان سرتیرو ته دی چې پاکستان په دې ورستیو کې بیا بیا اعلانونه کوي چې دوی نه قانون کډوال پسې اخلي. ورستو بیا دغه د ایسیسټي کډوالو خبره ورکړې او که څه هم دوی بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې ورستو وړم ورځو ویل چې دوی دغه نه قانون کډوال یوازې باسي ایسیسټي کارتون کې نه باسي. د کډوالو خبره وکړه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لتیرو څلويشتو کډون راځي بیل بیل د افغان کډوالو لپاره پندغالې جوړ شوې دي. په بلوچستان کې هم دغه یو شمیر کمپنۍ شته یا به تاریخي جال کاری اسکام په دې چې هم دغه جال کاری اسکام ته ورغلی او دغه راپور پری جوړ.
د لورالایی یا بوري لشاره لویدیز لورته په شاوخوا 60 کیلومتره پروت دغه د افغان کډوالو جړکاری اسکامپ دی. د نورو افغان پندغالو په څیر دغه پندغالی هم څلور لسیزه وړاندې جوړ شوی او لا هم پکې په زرګونه کډوال د کډوالۍ ژوند تیروي.
ژړکاری سکیم چې د رښتیا هم داسې دلته کله جوړ شوی دی، د څلوېښت دو څلوېښت در څلوېښت کال څخه بکیر چې دا جوړ شوی دی. دا کیمپ په رښتیا هم ډېر غټ آبادی درلودله. دا بیا په تقریبا په درې کیمپو باندې ویشل شوی و. بیا دا کم کیمپ چې دا بیا جمون ورته وایي په جمو باندې ویشلی و. تقریبا په دې کیمپ کې به دا ټول کیمپ کې به تر پنځه دېرش څلوېښت پورې جمون هغه کم کلی چې به په کلي کې به پنځه شپېته کور و هغه د جم په نامه باندې اوس هم د یونیس چار سره چې هغه کم رجسټر جمونه دي هغه به تقریبا دېرش تر پنځه دېرش پورې.
دغه پنډخاله په ژړکاری سیمه جوړ شوی چې له وړاندې لا د دغې سیمې نوم همدا و. دلته کډوال وایي د دغه کمپ آبادی تر پخوا کمه سوې، ځکه چې د دوی په خبره د اوبو نشتوالی او بیکاری ګڼې کورنۍ دې ته اړ کړې چې نورو سیمو ته بار سي.
دا کمپ تقریبا له څلوېښت کاله کم زیات د دې کمپ کېږي او په دې کمپ کې ډېره زیاته آبادی هم شته او فلحال خو تقریبا له دې کمپ نه بیا زیات خلک ولاړو هم هغه د کار نشتوالي له امله ولاړو او ځینې خلک د وخت په هلته د اوبو د مشکلاتو له وجې نه هم دا خلک ولاړو. خو مین لامل چې و هغه د کار له وجې کوي اوس ته وګوره دې خواته دغه کمپ چې کوم ده دا کمپ تقریبا له نن شل پنځه ویشت کاله مخکې دا کمپ تللی دی او اوس هم خلک روان دي ځینې ځینې.
د دې کمپ ځینې نور اوسیدونکي بیا وایي تر هغه چې د نړیوالو مرستې به کډوالو ته ورکول کېدې دلته آبادی ډېره وه. کله چې دغه مرستې ودرېدې ګڼو کډوالو هم نورو سیمو ته مخه کړه.
نو اول چې خلک وو اول بېخي ډېر خلک دلته پراته وو. بیا اکثره خلک چې مثال کم راشنان راتله یا پنځلس کال یا لس کال هغه د ورځ موږ نه په یادېږي ولې هلته موږ ماشومان وو. نو هغه د راشن په ټینګ کې چې کم خلک دلته پراته وو هغه بېخي ډېر وو. بیا وروسته چې کله د راشن او شان بند شوله بیا د اکثره خلک چې هغه څه کاروبار یو صرف یې درلود هغه ولاړه وه بازارو ته بار شوله هلته یا دوکانونه یا ځینې داسې خلک وو ولاړه په بزګرۍ باندې پراته دي. نو د کیمپ شاوخوا لا کې اکثره خالص ولې وسم تقریبا په دا کیم کې د یونیس چار سره تقریبا په اندازه تند او زدر پېما څوار لزر سره تر پنځل زر فوري خلک دوی ته وسم په جرکاری سکیم کې وسیږي.
د غنو نورو کمپونو په سیر دلته هم تند او لوژ ډیره ده. اکثره ماشومان هم دا سید څراک په اوبو پسې تر لری لری مزلونه کوي. غنو نورې بیا رمې پیایي او شاکا کارونه کوي ترڅو خپل کورنۍ ته خوراک څښاک برابر کړي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، ژړکاری سکامپ، بورای.
د امریکا په انتخاباتي سیالیو کې د اقتصاد موضوع ډیره د پام وړ دی. سکهال دا موضوع به ګرمه ده. تفصیل به په یو راپور کې دی وی وقفي ورسته وره. مخې څو نور مهم خبرونه ته د یک شنبې پورز یعنی نن د اوکرين په مرکز کیف کې خلکو له دې عمل ډیره خوشحالي څرګند کړ چې د امریکا په کانګرس کې د استادو جرګې د اوکرين سره د مرستې یو مهم مالی وړاندیز تصویب کړ. د امریکا د کانګرس استادو جرګې د شنبې پورز د اوکرين، اسرائیل او د امریکا د نورو متحدینو سره د 95 میلیارډ ډالر وړاندیز شوی مرستې تصویب کړ. په دې موضوع په کانګرس کې د 13 میاشتې رئیس سیاسي جنجال روانو. د مرستو دا وړاندیز شوی بودیجه به اوس د امریکا شانو جرګې ته وړاندې شي چې ممکن حتی د سیشنبې په ورځ یې منظوري ورکړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به یې لاسلیک کړي. په غزه کې صحیح چارواکو نن یک شنبې ویل چې اسرائیلي ځواکونو تیره شپه د غزې په جنوبي سیمه رفح باندې بمبارد کړی او اتلس کسان یې وژلي دي چې څوارلس پکې ماشومان دي. اسرائیل څه ناڅه هره ورځ په رفح ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي یې پکې پناه اخیستله پرې بریدونه کوي. د رفح ښار ګوټی د مصر سرحد ته څیرمه دی او سره د دې چې د امریکا په شمول نړیوالو د اسرائیل نه د بریدونو د نه کولو غوښتنه کړې هوایي بریدونه دوام لري. د امریکا د استازو جرګې د شنبې پورزی د شپږ میلیارد ډالر مرسته تصویب کړ چې 9 میلیارد یې د غزې سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي شوی دی. او د رويټرز اجانس د ایران د دولتي خبري اجانس په قول لیکل دي چې د ایران روحاني مشر علي خامنئي د ایران د وسلوالو ځواکونو نه مننه کړې ده چې پر اسرائیل یې برید کړی ده. د خامنئي په قول ویل شوی دي چې د هدفونو د وشتلو سربیره د ایران خپل قدرت هم ښودلی دی. په اسرائیل په دې لومړني مخامخ برید کې ایران د اپریل په 14مه تر 310 ډرونونه او توغندي وویشتل، چې د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ اسرائیل د بریټ جواب کې ورکړي. د راپورونو د مخې نه د ایران اکثریت ترونونه او توغندي د اسرائیل او متحدینو لخوا هدف ته تر رسیدلو مخکې د منځه وړل شوي، خو ځنو یې په اسرائیل کې زیانونه هم رامنځته کړي. د امریکا جمهور رئیسان د امریکا اقتصادي او سوداګریزو تګلارو په جوړولو کې مهم رول لري. له دې امله د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنو په کمپینونو کې اقتصاد تل یو مهم بحثي. د امریکا اقتصادي وضعیت او د جمهور رئیسانو ټاکنو د دوو نماندانو یا کاندیدانو د اقتصادي پلانونو په اړه د امریکا غاک د خبريالې کارولن پرسوري راپور لري او دلته به تاسو پښتو ژباړه واوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د شمال ختیځ د یو متوسط د بقی په سیمه کې په دې کور کې غټ شوی. خپل شالید ته په اشاره ولسمشر بایدن داونه په خوانی ولسمشر ډانل ترامپ د ټولنې له حالاتو نه خبره وبللو.
ترامپ اقتصاد د خپل مانای مارلاګو څخه ګوري چیرې چې دای او شتمن ملګری داسې تګلارې لري چې لڅبانو څلوېښتو کلونو راهیسې کارګره طبقه ناکامه کړې عملي کوي. د سکرانټون ارزښتونه که د مارلاګو ارزښتونه، دا زموږ د اقتصاد دوه متضاد لیدلوري دي او دا د دې ټاکنیزې سیالۍ په هسته کې د بنسټیز عدالت په اړه پوښتنې راولاړوي.
ترامپ د ولسمشرۍ د دورې پر مهال د امریکا اقتصاد پیاوړی او بیکاري یوازې 3.5% وه.
ټول خلک خوشحاله وو، هر چا روپۍ ګټلې، هر څوک ښه وو.
خو د ترامپ د وروستي کال پر مهال د کرونا له امله بیکاري 4.5% ته لوړه شوه. تیره میاشت د بیکاری کچه 3.8% ته راټیټه شوه.
او هر هغه څه چې جو بایدن د اقتصاد لپاره کړی دي، دا د پخوا په پرتله زموږ تر ټولو ښه اقتصادي بیکاري په کې له ټولو کمه ده.
د بایدن منتقدین د نوموړي اقتصادي تګلارې د هغه د اقتصاد په نوم یادوي، خو بایدن دغه اصطلاح خپله کړې او وایي چې دغه اصطلاح له عادي امریکایانو سره مرسته کوي.
زه داسې امریکایي اقتصاد چې له منځنۍ کچې بهر او له لاندې پورته ځي ګورم، متوسطه طبقه پکې ښه ژوند ولري او بېوزله خلک پکې د پرمختګ چانس ولري.
ډېری امریکایان له لوړ انفلاسیون څخه سر ټکوي، سره له دې چې په 2022 کال کې د انفلاسیون له کچې دا مهال انفلاسیون 3.5% ته راټیټ شوی. رای ورکوونکي او پخوانی ولسمشر ترامپ اوس هم بایدن ګرم ګڼي.
مونږ باید امریکایانو روان بد وضعیت روښانه کړو، ځکه چې دوی د امریکا پولو، انفلاسیون او اقتصاد ته ګوري چې ټول ډېر خراب دي.
د پخوانی ولسمشر ترامپ تګلارې تر ډیره بریده د امریکایي محصولاتو څخه پر ملاتړ ولاړې وي. ترامپ په خپل ټاکنیز کمپاین کې پر دغه تګلارو ټینګار کوي. د په مکسیکو کې د جوړیدونکو موټرو په اړه وایي،
موږ له فابریکې پر راوتونکو هر موټر 3% ګمرکي تعرفې وضع کوو. تاسو به ونه توانیږئ چې دغه موټرې وپلورئ.
د رويټرز د دی اونۍ سروې ښیي چې پخوانی ولسمشر ترامپ به د اوسني ولسمشر بایدن په پرتله د امریکا اقتصاد په بهتر ډول وچلوي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او په ختیځ اروپا کې اوکرين د خپل اروپאי متحدینو نه غوښتي چې په بیړني ډول د وسلو اکمالات زیات کړي، ځکه چې د روسي ځواکونو د يرغل په وړاندې د مشکل سره مخ دي. جرمني د متحدینو نه غوښتي چې د اوکرين د هوایي دفاع د قوي کولو لپاره سیستمونه برابر کړي چې د روسي د هوایي بریدونو نه یې خوندي وساتي. د امریکا غا خبريال هنري ريجول راپور لیکل دي او تاسو یې ژباړه اورئ.
د اوکران ولسمشر د جمعې په ورځ ختیځ دونیسک سیمې ته تللی و او د طبي کارمندانو د هڅو ستاینې وکړه.
زموږ د سرتیرو د درملنې او اوکراین ته د خدمت کولو په پار تاسو نه مننه کوم. بریا او ښه صحت درته غواړم. زه غواړم تاسو قوي پاتې شئ. اوکراین زموږ ویاړ دی.
یوکرين د مسکو د ځواکونو لخوا کله بند شوې او د جګړې د بایللو سره مخ دي. روسي دوندې هر ورځ د یوکرين په خاورونو وشتل کیږي. د چهارشنبې پورس په اوبرت کې لختر لګ دیالس کسان وچلې شول. شنون کې امندا پاول وایي چې کیف په مکرر ډول د لویدیزنه د بیرنیو پوزي مرستو غوښتنې کړې دي. روسانو له دې وضعیت نه چې لویدیز هیوادونه اوکراین ته د هوایي دفاعي سیستم په ګډون د کافي پوزي مرستو په ورکولو کې پاتې راغلي ګټه اخلي چې د دوی زیربناوي په نخه کې. اروپایي هیوادونه په انفرادي ډول یوکراین ته د پام وړ پوزي مرستې استولې دي. د مارچ په میاشت کې اروپایي اتحادیې د کیف لپاره د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکولو ژمنه وکړه. په دې اونۍ کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له دوه ورځنۍ سرمشري وروسته د جرمني صدر اعظم د پنځشنبې په ورځ په متحدینو غږ وکړو چې یوکرین ته هغه ډول مرستې ورکړي لکه څنګه چې د متحده ایالاتو لخوا ورکول شوې دي. امریکا یوکرین ته د پیټریټ هوایی دفاعي سیستم ورکوي.
موږ اوریدلي چې اوکراین اوه نورو پیټریټ هوایی دفاعي سیستمونو ته ضرورت لري چې یو یې موږ ورکوو او موږ هیله لرو چې شپږ نور به ورته ناټو ورکړي.
د یوکرین پوځ د ځینو مشکلاتو سره سره په روسیې باندې ځوابي بریدونو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې هالند د چهارشنبې په ورځ په رومانیا کې د یوکرین د روزنې مرکز ته درې نوي اف شپارس جنگي جټ الوتکې وسپارلې. ډنمارک، هالند او متحده ایالات به د اوړي په پیل کې کیف ته د لسکونو اف شپارس الوتکو د جملې نه لومړی چوپه وربلی کی. نظرانی یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
او د ګولانو مینوالو ته په استانبول کې ډیر سیلانیان د پارکونو څلورلارو څنډو کې د میلیونونو لاله ګولانو یا غاټول ګولانو ننداره کوي. د غاټول ګولان په ترکیه کې یو دودیزه جشن بلل کېږي چې هر کال یې لمانځي. پامو کوي راپور دی.
استانبول یو ځل بیا په لاله ګولانو باندې ښکلی شوې دی. د لاله ګولانو بیلابیل ښکلي رنګونه د ښار واټونه او پارکونو ته یې جلا ښکلا ورکړې ده. د دې فیستیوال تنظیمونکي وایي چې دوی د واټونو هرې خواته په 50 موقعیتونو کې د 5 میلیونو په شاوخوا کې د لاله ګولان کېنولې دي چې نه یوازې د استانبول بلکې د هیواد دننه او د باندې د ډیرو خلکو پام ځان ته ورګرځولې دي.
فیستیوال
د زماش په ګم کال دی چې د لاله ګولانو د جشن نلیده نه کوم. ما د انټرنیټ للارې دازې وو موندو. ډېر خوله پارک دی، ډېر خوله ځای دی. دازې د کورنو سره د وخت تیرولو تر ټولو غوره ځای دی. دا جشن اوس د کورنو په یوه اننۍ باندې بدل شوی دی.
اته د ښکلانه ترکیې چې په دنمارک کې ژوند کوي وایي چې د استانبول د لاله ګولانو جشن له هالند څخه هم ښکلې دی.
ډیزاین یې کاملا د هالند په شان دی. دا ځکه چې زه هلته هم تللی یم، خو په یو ځای کې د بیلابیلو لاله ګولانو تزین بیا هغه هم د واټونو پر سر یو ډېر ښکلې او زړونکې منظره جوړه کړې ده.
د دې ګولانو په لیدلو سره ښایي ډېرو ته د هالند ګولان ورپه یاد شي، خو اوس په ترکیه کې د دې جشن تنظیمونکي د دې هڅه کوي چې د لاله ګولانو د جشن د هیواد په کلتوري میراثونو په توګه هم وپیژندل شي.
لاله ګولان په اصل کې د اناتولیا نه هالند ته په شپاړسمه پیړۍ کې وړلې شوې وو. د عثماني د خلافت په وخت کې، یعنی د اولسمې او اتلسمې پیړۍ ترمنځ، د لاله ګل د سلطنت په منځ کې خاص ځای درلود او په اناتولیا کې د یو زرو اتو په شاوخوا کې کرلې شوې وو.
دا فیستیوال د استانبول د ښار او پارکونو هغه خوا. اوس په یو موزیم کې هم د لاله ګولان نندارې ته ایښودل شوي دي. صالح ارسلان د لاله ګولانو د موزیم مشر وایي چې موږ تقریبا په موزیم کې د 250 په شاوخوا کې د لاله ګولانو توکي لرو چې قدامت یې له 200 کلونو نیولې تر 600 کلونو پورې رسیږي.
زموږ لپاره د لاله ګل تر ټولو ډیر ارزښت لري. د لاله ګل د اعلی تعالی د وجود او ودانیت څرګندونه کوي. تاسو ګورئ چې د یو پیاز په کارلو سره ترې ډنډر جوړیږي او بیا په سر یې ګل غوړي او په یو کلی شی بدلیږي. نو دا د یو والی سیمبول دی، د وحدانیت. د عثماني د خلافت په وخت کې پاچا افندی د لاله ګلانو 200 ډوله کرلی و چې هر یو ته ځانګړی نوم ورکړی وو او بیا به نورې نړۍ ته صادرول.
دا چې د لاله ګل په ترکیه کې د ترکانو ترمن څومره ځانګړي ځای لري، په دې موزیم کې د هر توکي په لیدلو سره دا جوتیږي چې د ترکانو د ژوند یو مهمه برخه ده. د پخوانی بانک نوټونو نه نیولې تر کافي ګلاسونو، اخبار او نور داسې شیان دي چې د دې ګل سره د ترکانو د مینې استازیتوب کوي. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
واقعاً خوکلی دی د نن پښتو خبرونه پام دی سره پای تر سو درنو لیدونکو خو یو یادونه کوم چې نیم سات وروسته موږ د افغانستان لپاره د امریکا غک آشنا رادیو په سپینی خبرې خبرونه کې په افغانستان کې په د نړیوال بانک د اقتصادي راپور په اړه باندې د ملمنو نظرونه اخلو چې هغوی اقتصاد پوهان دي او دا چې ولې اقتصاد ښه دی یا خراب دی او په کوم لوري روان دی په دې اړه باندې به نظریات شریک کینو. هیله ده چې نیم سات وروسته د آشنا رادیو هم په انټرنیټي پاڼه باندې وګورئ او واورئ. اوس لږه شیبه وروسته زمونږ د آشنا ټلویزیون دری خپرونه پیلیږي او کوربه را رسیدلی دی. د یوې وقفې وروسته به تاسو ته خپرونه وړاندې کړي. د تازه خبرونو سره البته